احمد شیبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو یوناماش باندې وکړه چې افغانستان ته بلستون شو یو کډوالو سره د تراکو بورختیا او نورو برخو کې مرستي وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشه روزا او تنبایو پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت له سرپرست مولا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې داشمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبه پر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستان راستنه شوي نږدې یو لک افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو محسوس سره په ګډه راستنو شویو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. آی او ایم اندېښنه ښولې چې د دغو راستنو شویو افغانانو ضرورتونه ډېر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو منابعو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیې د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوړ ځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی موتین تا چموکا وایي چې سږ کال په افغانستان کې 12,000,000 میندې په خوړ ځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کېږي چې 3,500,000 ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10,000,000 ډالر ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډې د شوېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پیښه د دوشنبه په ورځ د پتاپ په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمی الله او شمس الله په نوم تر خاورو لاندې شوي او مړه شوي او د سید عمر په نوم یو تن ټپي شوی دی چې درملنه یې روانه ده. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شویدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کېږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د چاودنې د قربانیانو شمیر اویاو ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1,200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل له 26 نیټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل په 28 اعلان شو صادقانه ونه بلاو د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامل وه. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. د پدې ډول د شلوورا لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې ووهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږیزه واخیسته او خپل سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزې بل کمال دا و چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 توپونو جوړه شوې وه. چپلاسې سوریاوینشی 8 او 12 شپږیزې ووهلې او په 18 توپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې سور صلیب وایي چې په افغانستان کې وچکالی او بې وخته ورښتونو د خوراکي موادو خوندیتوب سخت کړی. په دې خبرونه کې مې د بې وخته ورښتونو له امله د سیلونو مسله هم د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره شریکه کړې.
حداقل په کله د باران کې یو سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفات او مخنیوی وشي.
ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د حقونو مخنیوي اقتصادي ستونزې نور هم لانجمنې کړې دي.
انداس ډېر خیانې چې څنګه نورونه لري نخلرون لري نمیډونه څوک مړ شوی کوانډي یتیمون وي هغه د کور سفرسته وي هغه چې بيدیاو نه وزي چې وکی مجبور د چسول وکی بيدیاو دريږي.
افغانستان ته مو د یو شمیر سنو شوی کډوالو لستونزو هم خبرو.
امیدوار مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم بس سرپناه لرو خیمی دی سرپناه جن لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د دفاع وزیر سرګندونې لرو چې له هند سره وایي د پاکستان لانجه ډیره سخته شوه. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای وچکالی او بې وخت بارانونو او سیلابونو روان میلادي کال په افغانستان کې د څه د پاسه 14 میلیونو وګړو لپاره د خوراکي موادو نخوندي توپ پسې سخت کړی دی. آی سی آر سی تیر ورځ دا موضوع د 2015 کال لپاره د خوړو د خوندي توپ د وړاندوین په حساب مطرح کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د سر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان د طبي پیښو زیانونو او د څلورو لسیزو جګړو لامل د اقلیمي بدلون منفي اغیزو په دغه هیواد کې ستر اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. آی سی آر سی په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28مه خبر کړای د پایښت لرونکو کلیوالي معیشت لپاره د کروندګرو ټولنو پیاوړتیا په سرلیک زیاته کړې چې په دې پایله کې د کرنیزې ټولنې چې د نږدې 80 سلنې افغانانو د ژوند اصلي سرچینه ده شدیدن زیانمنې شوې دي. وړاندې راغلي چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د وړاندوینې له مخې د وچکالۍ او غیر موسمي بارانونو او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د کروندګرو د زیانمنېدو لامل شوي او روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو خلکو لپاره د خوراکي توکو نامنې لا پسې زیاته کړې ده. په دې راپور کې په کابل کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي مشرې کاترینا ریډس په حواله راغلي چې کروندګر لستر ننګونو سره لاس او گریوان دي او هغه ټولنې چې په کرنې پورې تړلې دي له سخت وضعیت سره مخ دي. نو موړې دې ته اشاره سره چې دغه وضعیت دوام کولای شي په افغانستان کې ستاسو خوراکي نامني لا پسې سخت کړي. نو موړې د دې وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه ناورین د زر تر زر حل پر اړتیا ټینګار کړای او زیاته کړې ده چې د سر صلیب نړیواله کمیټه د څو هدفي د وختونو په پلي کولو سره له افغان بزګرانو سره د هغوی د کرنیزو ځمکو په بیا رغونه کې مرسته کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي چې د وچکالۍ او زیاتوالي دوی سخت غیسمن کړی دي. د هرات ولایت په غوریانو ولسوالۍ کې یو بزګر خیر الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره کشتارهای ما بسیار آسیب دیده.
د دې لپاره چې زمونږ په سیمه کې ورښتونه کم دي زمونږ کروندو او حاصلاتو ته ډیر زیان رسیدلې. ویالی او هغه اوبه چې لسین زمونږ په خوا ته راتلی په بشپړه توګه وچې شوې. له بده مرغه مونږ ډیر زیانمن شوي یو. هیله من یم چې په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وشي چې ستونزه د دې لامل نشي چې مونږ نور هم زیانمن شو او زمونږ کروندې لمنځه ولاړ شي.
د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې یو بزګر عبدالرحمن هم خپل سګنیو حاصلاتو ته خوشبینه نه دی.
قبلم اب می آمد مردم گندم کش میکردن ولی ام یک او یا دو او که میدادن باز دوباره تر خوش میشد.
مخک کلونه کی هم پلمړی کی اوبرات لے خلکو با غنم کرل خلی یو یا دو زلون خرووله ورستا بسین پیر ته وچیدا او حاصلات کاملا خرابیدل. د غنم او امغه تخمونه هم لمان زتل زکه چې بیا حاصل ته نارسیدل او اوبا وچیده.
د یادونه د چپتیرو څو کلونو کې د پرلپسې وچکالۍ سربېره ویجاړونکو سیلابونو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او شپږ میاشتې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو درې د خپل ژوند لپاره په کرنه تکیه کوي، او په دې هیواد کې له هرو درېو کسانو یو یې د اقلیمي ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا څو ورځې وړاندې د روان کال او راتلونکي کال لپاره د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو کې له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې ډیر زیانمنونکي دي، په داسې حال کې چې د دې بدلونونو منفي اغیزو سره د مقابلې لپاره محدودې اسانتیاوې لري.
په راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا واورېدل چې وچکالۍ او بې وخته ورښتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله پسې سخته کړې ده. نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر پنځه ویشت ملي مترو پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کېږي. څرنګه خلک ځانونه له سیلونو ساتلی شي؟ په دې اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال عبدالولي مدقق نظر اخیستی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هیوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې یا هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټي وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګورې، د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم شدت قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی له دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او دوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی یعنې خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې د خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیات نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او دا که د ورځې لخوا وي او که د شپې له خواوی باید دوی یعنی همیش خبرداری حالت باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
له شاغل مدقیق څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پکتیا کې د قومي مشرانو په هڅو د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمنځ سلکلنه پخوانی دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د مخکنی دښمنۍ شکل لوري د روغې ته خوښتیا وای، هیڅوک هم باید شته دښمنۍ خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرې نشتی. په پښتنو په ځانګړي ډول لوی پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ګڼل کېږي او شکل لوري نشي کولای په کلي او قوم کې اساس ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنۍ ترمنځ سلکلنه دښمنۍ چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په حالو زلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخور او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشهران هر څومره ورغلي یو چې موږ څه د غریب ته ورغلي یو، هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخاني کېنم، نه ګرځومه دا توپکې نه کوم، دا د کوڅې شیجناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه اب نه بولم. تاسې خپله شاید دی چې دا منطقه تاسې ول ده خاله خواخ دی دوغ ځوان خدای وزغورو خدای موږ ته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه کې لوري د روغې جوړې ته خواخ دی وای، په خو دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پیښه شوې و، خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمیر له دوه دوه سو کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بیل بیل ژوند ته ورپېخ ګواښ ته خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معاملانې ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو، دا نوکه ورش کوه دا نش کېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زورونو نه سره بدیږي، هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لویه وړکی مونږ یې د غومره لرو، دا خفګان سي پیکس دا ټول خپه کېږي په کور کې، اګه ماشوم بی کو لوی بی کبړه کای هر څه د خپاکیږي. څو پیری موږ تراغلی دی ماړی نه د خور دی بیچتل دی بیماری تل دی، دا ټول منطقې نه دا ټول هغه زموږ ډیر خوشاله ډیر مننه کوس.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وای ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دی باید روغی جوړې لپاره هر ډول مادي قربانی ورکي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد ارت پاست ازوالی ملک محمد داوود ویل
هر ته داخل بنگال سکمنی بزرمتی گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي، دا تاوان نه لري، مازه مکلاړه دا تاوان نه ده، دا تاوان د دې تا په دې تا زړه پوشي خپدا او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروتا.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 بیا د دښمنیو نسبتا ستر پی حساب دي چې 15 حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسیدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم لخکیل لور سره تماسونه نیول کیږي. یاد دیوی پلو یا پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنۍ کې د خکیل خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو خوانه روزنه او نور سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغل د کشمیر د تیرونې له خونړي بریتو وروسته حتمی ښکاري، ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې بریت کې چې تیره اونۍ سیشن به د اپریل په 22مه وشو، د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې شپږ ویشت کسان وشل شول. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبه په ورځ وویل دی وی ډیر احتمال شته چې هند پر پاکستان تیری وکړي او جګړه پیل شي. دا ممکنه ده، ډیر رواضح او ښکارا امکانات تر سترګو کیږي، احتمال درې دونه دی. شغله آصف زیات کړ چې ځواکونه پیوړی کړی دي، ځکه چې دا موضوع اوس حتمی ښکاري. نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیک پریکړې وشي او دغه پریکړې شوي دي. خواجه آصف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نقشې زیات شوي دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات ورنه کړل چې ولې یرغل قریب ګڼي. روټرز اژانس څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پوښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر برید وروسته هند وویل چې دوه مشکوک برید کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او د یوې بې پرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه محمد آصف وویل پاکستان په لوړه کچه د تیارسي په حال کې دی، خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجه وي. شاغلی آصف زیاته کړه چې اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همدارنګه بریتانیا، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج جنو عرب هیوادونو له دواړو لوریو سره خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. چین د دوشنبه پر سیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې دې له زغم څخه کار واخلي. خواجه آصف وویل امریکا تر روسه په دې مسله کې له مداخلې ځان ساتلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره اونۍ ویلي وو چې هند او پاکستان به خپل ستونزه حل کړي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا وروسته وویل چې له دواړو اړخونو سره تماس لري او هغوی هڅوي چې د یوې مسؤولانه حل لارې په لور ګام واخلي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د شزو برخې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د شزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د شزو برخې په یوه نوي راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړ ټینګار کړی چې پر شزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د شزو د ګډون وړتیا ډیره محدوده کړې ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر شزو پراخ محدودیتونه لګولې دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% خځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوځو برخې خځې او نجونې په بحران کې 2023 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړی خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خوځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په سلور د شولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او پامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیا ډیره محدوده کړي. د راپور له مخې د خزو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقوقو د سرغړونې لامل شوی، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړي. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د خزو په کار بندیز د خزو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په خزو د کار بندیز لامل شوی چې د خزو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو پاړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. لکاره منشوي او شمیر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لاره هغه مله سویر کړې موږ نه شکړلې چې بیا ووځو یا وظیفې وکړم. انداسې ډېر خیانې شته چې هغه نورونه لري، نفلرون لري، نه میړونه څوک مړه شوي وي، کونډې یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیا نه وځي څه شي وکړي، مجبور ده چې سول وکړي، بیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بېوزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسیدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشم است
زه خپل څوتن یتیمان لرم، کار نشته، په کورونه کې مزدوري کوم، سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسې کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
ل پاکستان افغانستان ته د جنور اسنو شویو کورنۍ او شزیو جنوی چې د کډوالو په پندغالو او خیمو کې وسی شي وای روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جنوی اساسي رډو ته ویل داسې مال چې د امیندواری په اساس د ورکې دي بیا هم شزنه ډاکټرانه او قابلیتان نشته. روغتیا پلان وای کدی مهم حالاتو کې د غوښوزو ته روغتیایي خدمات و نه رسی شي له خطرناکو ناروغیو سره مخامخ کېدای شي. زما همکار فیروزه عزیزی د کډوالو په دې پندغالو کې له جنو تازه راستنو شویو ښځو او نجونو سره ژغېدلې.
امیندواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسیږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناستی، خو وایي په خیمه کې د ژوند سختی ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نسته.
سیو پاکستان کې سیو غرسوی ما غل خپل دراغل یو دلته نو کور لار نو خل لار خیمه کې غزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیندوارم ستاده، زه خپل امیندوارم، د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو، زما روپې نه لرو، زه خپل خواړه پیدا کوم. امیندوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. هر میاس باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي، خپل ته خوګيږي لاسونه ته خوګيږي. موږ دومره اندېښنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونی د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغي پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چې مونږ راغلي خیمه کې اوسېګو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو مې نه دي دلی ویزه کې خزینه ډاکټر خو نه ستل تا خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي. د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دا حالت چې اوس امیدوار مور زغمی د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډیره منفي اغیز لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونړیزې دوامدار وبهیږي. بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو، د ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په دویمه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د